په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې ازادي رادیو اوریدي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونې زی خبرونه ته ځانګړې شوې خو په لړې سات په خبرونو کې د خبر اعلانو د ملاتړ کمیټې سی پی جی په افغانستان کې څلور نیول شو خبر اعلانو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د افغان ژورنالستانو مرکز پرون په خوست کې د څلور رسنیو د مشرانو د نیول کېدو خبر ورکړ. د دې مرکز د بیان له مخې د غرغشت تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل، د ولس غږ راډیو مشر محمدین شاخی علی، د چنار راډیو مشر پامیر اندیش او د نن راډیو یو خبریال عبدالرحمن آشنا پر موسیقۍ د لګېدلې بندیز د سرغړونې په تور نیول شوی دی. سی پی جی چې مرکز په نوی ویار کې د طالبانو غوښتنې دي چې د خبریالانو زورول او ویرول سمدستي بند کړي. د افغانستان د ژورنالستانو مرکز هم د دې کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې دا کسان نیول شوي نه دي، بلکې د ځینو مسایلو د شریکولو لپاره وربلل شوي دي. ټاکل شوی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن د قاضیانو په وړاندې یوه محکمه کې راڅرګند شي. عمران خان چې د فساد د تورونو په قضیه کې پرون د اسلام آباد په عالي محکمه کې د پولیسو لخوا ونیول شو، نیول کېدو په دې هیواد کې قهرجن اعتراضونه راپارولي دي. د عمران خان پلویان پرون په بیلابیلو ښارونو کې لارو او سړکونو ته راووتل او له امنیتي ځواکونو سره لاس ګرېوان شول. په کراچۍ او لاهور کې پولیسو د معترضانو د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او د اوبو پایپونه وکارول. معترضانو په راولپنډۍ کې د پاوز قرارګاه کلابند او په اسلام آباد، پېښور او نورو ښارونو کې سړکونه بند کړل. همداراز د پاکستان په لویو ښارونو کې مخابراتي خدمات بندې هم. دغه راز د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب پر ټولنیزو شبکو هم محدودیت لګیدلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې عمران خان د احتساب د ملي ادارې لخوا وروسته له هغې ونیول شو چې نوموړي د فساد په جلا قضیه کې د دې ادارې احضاریې له پامه غورځولې وې. عمران خان ویلي پر ده لګیدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. نوموړی یو ورځ وروسته له هغه ونیول شو چې د پاکستان د پوځ یو لوړ رتبه جنرال پر ځان د تیر میلادي کال په ناکام برید کې په لاس لرلو تورن کړ. د پاکستان پوځ دا تور رد کړی دی. د فرانسې پارلمان پرون سهشنبه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له اروپایي ټولنې غواړي چې د روسیې د عجیلو وسلوالو ډله واګنر د رسمن تروریستي ډله ونوموي. دغه پریکړه لیک چې اجرایي نه بلکې سمبولیکه بڼه لري په پارلمان کې په یوه خوله تصویب شو. د دغه پریکړه لیک طراح د واکمن ګوند غړي بنجامین هیډد وویل دا هیله مند دی چې دغه اقدام د اروپایي ټولنې وویشت غړي وهڅوي چې واګنر رسمن د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي. پارلمان ته وویل د واګنر غړي چې هر چیرې کار کوي بې ثباتي او تاوتریخوالی خپروي. د راپورونو له مخې روسیې د اوکراین په جګړه کې د واګنر ډلې له وسلوالو کار اخیستی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د فرانسې له پارلمان څخه مننه کړې او له نورو هیوادونو یې هم غوښتي چې همدا لاره خپله کړي. د نیویارک کې محکمې پریکړه کړې چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پر امریکایي لیکوالې الیزابت جان کارول په نویو ملسیزه کې جنسي تیری کړی او بیا یې هغې ته د درواغجنې په ویلو سره نوموړې بدنامه کړې ده. په دې قضیه کې د قاضیانو د نهه کسیزې ډلې پرونی حکم د ترامپ لپاره چې د راروان 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځان کاندید کړی یو لوی په شاتګ بلل کېږي. قضایي پلاوی په یوه خوله د میرمن کارول لپاره د $15 میلیون تاوان غوښتنه کړې ده. نهاویا کلنې کارول پر ترامپ د جنسي تیری تور لګولی. ویلي دي چې هغه په 2022 کال کې پر ټولنیزو شبکو په خپلو تبصرو کې د دې نوم بد کړی دی. ترامپ دا حکم غندلی او شرمونکی بللی دی. او ټاکل شوی د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې پر روانو جون میاشت کې درې ورځنۍ سیالۍ وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې خبر ورکړی چې ملي لوبډله به په جون میاشت کې دې سیالیو لپاره سریلانکا ته سفر وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام کې ز فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو بسنبلخت ساسي قربانی یو. نن په خبرونه کې په مصنوعي ذهانت خبرې کوو. دا چې مصنوعي ذهانت څه توای ګټیو توانونه یې څه دي ولی انسانانو دغه ډول ټکنالوژي رامنځته کړه، د دغه ټکنالوژي آینده بڅوي. د مصنوعي ذهانت کلمه د هر هغه روبوټ، بیل ډرایور او موټر د سری پیژندل او هر هغه څه چې د ټکنالوژي په برخه پورې مربوط وي ورته کول کیږي. یو ډله پوهان په 1950 میلادي کال کې دې ته موظف شي چې داسې یو دستګاه جوړ کړي چې د انسان د مغز په څیر باندې کار وکړي. په دې کې بیا بیلابیلې برخې شاملې وي، لاغې ډلې دا چې په نړۍ کې دا ستونزې چې موجودې دي، د دې ستونزو حل، زده کړې، دندې او له نورو سره د اړیکې نیولو بیلابیلې لارې. په دې برخه کې پرمختګونه بیا تر 2012 کال پورې ډېر وو، خو له دې کال وروسته پرمختګونه په دې برخه کې ډېر شول. په پیل کې د شبکې، دماغي شبکې ته ورته کار کوو او د پمدغې نوم باندې یادېده چې دماغي شبکه ورته ویل کېده او د انسان د مغز په څیر کار کوو، خو وروسته بیا د دې شبکې قدرت له انسان څخه یو څه اندازه په ځانګړي ډول په حساب کې ډېر شو. له دې وروسته ګوګل یو ډول ټکنالوژي په کار واچوله چې په مرسته یې د اواز له لارې په لساو ژبې ترجمه کړي. د مصنوعي ذهانت تازه پرمختګ د چټ باکس په نوم باندې یو ټکنالوژي ده چې په دې کې معلومات د خبرو او متن په واسطه وړاندې کیږي. اوس مال دغه مصنوعي ذهانت د انسانانو ډیر کار اسانه کړی دی او په نړۍ کې طرفداران هم لري، خو پوښتنه دا ده چې په دې وروستیو کې د ټکنالوژي او پوهان د جیفري هیتون په نوم په ګوګل کې په ګوګل شرکت کې خپل مقام استعفا ورکړه. دغه 15 کلن برېټنوي پوهان چې د مصنوعي ذهانت او همدارنګه د څو نور اپلیکیشنونو په جوړولو کې اوند رول درلود ویل چې په خپل ټولو کارونو پخېمانه دي. هغه نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې په نږدې راتلونکو کې به مصنوعي ذهانت دروغجن عکسونه، ویډیوګانې او متنونه په انټرنیټ کې خپاره کړي. نن به په همدې موضوع تم شو چې انسانانو څنګه مصنوعي ذهانت جوړ ک، اوس مصنوعي ذهانت څنګه له انسانه واک اخلي، آیا نړۍ په ټوله کې د روبوټ کېدو په لور باندې روانه ده، سایبری امنیت او مصنوعي مسونیت څومره تر پوښتنې لاندې ده، یا دا چې مصنوعي ذهانت دغه کوم سهولتونه چې رامنځته کړي دي دای له خطرونو ډېر دي یا کم دي. همدارنګه په دې برخه کې په ټوله کې د خلکو خصوصي حریم، شخصي معلومات، بانکي مسایل، ایمیلونه، تماسونه او پیغامونه څومره مسؤل دي او څومره دوی له خطر لري دي. په خبرونه کې سره میلمانه شته، په همدې موضوعاتو بور سره خبرې وکړو، د پښتني برات ځواب کړي. زما میلمانه د درې کمپنی مشر او د سافټویر انجینیر اغا ملک سهار په کابل کې په خوستي پانتون کې د کمپیوټر ساينس په د پانزي استاد فهیم ناصری، د المان په یو تخنیکی پانتون کې د مخابراتو مصنوعي ذکاوت په برخو کې محقق او سات، او همدارنګه آصف حبیبی په بخښنه سره او د مصنوعي ذکاوت ډاکټر سباون شفق دوی سره په خبرونه کې. تاسو ټول ته خیر اغلاست وایم، ټول ستړي مشي. په پایل کې ک حبیبی صاحب لتاسي واورو، مصنوعي ذهانت موږ څه ته وایو؟
سلامونه تاسو او جنو میلمانو ته. اصلا د مصنوعي هوش چې په وختو کې څوک یې مصنوعي ذهانت یا مصنوعي هوښیارتیا ذکاوت په کلمو کې ژباړي، دا د کمپیوټري سیستمونو یو مجموعه ده چې اطلاعات او معلومات په مختلفو سکتورونو او برخو کې راټولوي. دغه معلومات احصایوي او ریاضیکي ماډلونو په وسیله باندې تحلیل کوي او بیا وروسته په هغه مشخص سکتور یا برخه کې وړاندیزونه او یا هم پیشنهادونه او یا هم وړاندوینې وړاندې کوي، او د همدغو وړاندوینو پیشنهادونو پر اساس باندې یا خپله ماشین تصمیم نیسي یا هم هغه ماشین چې څوک مدیریت کوي هغوی ته پیشنهادونه ورکوي تر څو هغه تصمیم نیسي. لکه څنګه تاسو مخکې اشاره وکړه، دغه پایل مو ډېر ښه تیار کړی و. دقیقا په 1950 کلونو څخه راپدې خوا د مصنوعي هوښیارتیا ذکاوت په برخه کې یو شمېر الګوریتمونه جوړ شول، او هغه د ساینټیسټانو لخوا، خصوصا د آی بی ام شرکت لخوا، هغه د یو کتاب په مجموعه په شکل کې چاپ شول. بیا له 1900 څخه تر 2015 او 2016 کلونو پورې دغه الګوریتمونو استفاده ډیره زیاته نه و او یوازې په مخ د مشنوي هوش په برخه کې کوم ساينټیستانو کار کاوه او هغه برخه کې په دې د الګوریتمونو په پراختیا باندې کار کوي. کولونه د بازار ولسم او کم کولونه خراب دي خو تر نن پورې موږ وینو چې زخت زیات دي برخه کې د الګوریتمونو څخه په بیلابیلو سکتورونو کې ګټه اخیستل کیږي او په دغه الګوریتمونو ورس په ورس پیوړی کیږي. اطلاعاتو ته ډیر لاسرسی لري او هر هغه ماشین یا کوم شرکتونه چې په دې برخه کې فعال دي هغوی په میلیونونه پارامکسونه لرونکي الګوریتمونه لري او هغه ډیټا لري او د هغه ډیټا په برخه کې اوس خپل د شرکتونو ته خدمات وړاندې کوي او یا هم د شرکتونو د خلکو د کومې څخه په استفادې.
حبيبي صاحب په خلکو په ژبه ډېر ساده یو وایو از موږ رادیو په لرو پروتو سیمو کې اوریدل کیږي. کوریدونکو ته په دې برخه کې معلومات ورکړي چې موږ تل وایو ټکنالوژي کمپیوټر ټلیفون دغه ټول هغه څه دي چې اوس یو څه په لوړه کچه باندې تغیرات رامنځته کړي دي او حتی هغه سیمې چې پوښتنه ورته امکانات نو چې دغه ټکنالوژي ته لاسرسي ولري اوس هغه هم لري خو په ټوله کې د دغه ماشينونو سره بلتیا او دا چې د څنګه کار کوي خلک ور باندې نه پويږي فقط دوی په کشمیري ډایل کولای شي یا زنګ وهلای شي خو دا چې نور څنګه کار کوي یا دا چې دغه سیستم لکم زیرا پایل شوې دی څنګه پایل شوې دی په دې اړه هیڅوک معلومات نه لري. که ساده اوریدونکو ته وایي چې دغه ټلیفون چې دوی کاري او د هر چا په لاس کې ده دغه څنګه کار کوي یا که کمپیوټر چې هر څو په کلیکل کې یا ګټونه پورته کوي دا ماشين څنګه کار کوي؟
ګورئ زین ماشين مې دی اوس موږ لرو که خاطر ټلیفون یا کمپیوټر هغه له مصنوعي هوش څخه پرته هم کار کوي. مصنوعي هوش اصلا دغه وسنوي ټکنالوژي لپاره یو ډیره حل لارې او وسیله ده تر څو دغه وسنوي ماشينونو د تطبیق توان نور هم پیاوړی کړي. راغه مشخصه د تاسو دغه پوښتنه ده دا د کمپیوټر او د ټلیفون استفاده دوه ډیر مختلف پوښتنه دي چې څنګه استفاده کوي. کله ډیر مغلق او پیچیده سیستمونه دي چې تر څو دغه دواړه وسیلې ته د کار ورکولو توان ورکوي. د ټلیفون په برخه کې د مخابراتي شبکې دي دوی په خپل ځان ته مشخصه او مخصوص وسایل لري په مختلفو برخو کې هغوی انسټال سوي دي او هغه له بل سره وصل دي. نو دوی د مختلفو فایبري یا بي سیم شبکو یا سټلایټ شبکو باندې یو بل سره وصل دي او د دې توان ورکړي چې یو بل سره خبرې وکړي. او د کمپیوټر په برخه کې چې دی موږ کمپیوټر هم دغه سي د مختلفو وسایلو څخه جوړ ده او دا مختلفو وسایلو یو بل سره تړلي دي. کچې دا کمپیوټر نه لرو کمپیوټر نو سره د کمپیوټري شبکو په وسل په طریقه باندې وسل سي هغه انټرنیټ کې جوړيږي او دا د مختلف انټرنیټي شبکو ډولونه دي. خو د هوش نه د مصنوعي هوش د نه خبرونه تاسو د تاسو دغه موضوع هم ده اصلا د کمپیوټري او موبایل شبکو ته نه نور توار ورکوي چې دوی د عدالت د تطبیق سهلا نور افراخسي او لمرنی او ترټولو اساسي چیز چې د توان ورکوي د معلوماتو او د اطلاعاتو راغونډوي. مثال په توګه یو چیرته وسیله د یو مخابراتي شبکې په برخه کې او دغه وسیله د مخابراتي شبکو د ټولو پیریدونکو څخه معلومات راټولوي چې هغه فرضاً دغه معلومات شاید دیو چل نور څخه تنظیم سیمی بی دیو ملی یا منطقوی او بین ملی تنظیم کون کی داری څخه او دیگه معلومات و پربنسک بندی دیگه معلومات راغون که دیگه معلومات دیو زین الگوریتمون و پراساس بندی یا زین کدیر پساده زب بندی و زین حلار و پراساس بندی اگر تحلیلوی او تحلیل څخه وروستا دغه شبکې د توان ورکوي چې دغه خپل وسیله یا خپل کمپیوټر یا خپل موبایل په خپل تسلیمونه ونیسي. دا له هغه وسلو ته خبرې چې اوس په اکثریت هیوادونو کې یا هغه کسان چې د مصنوعي هوش په برخه کې کار کړی دی لسیزې په دې برخه کې تحقیقات کړی دی یو ډول نگرانی لري چې واکه دغه ډیر توان ماشین ته ورکول شاید وکول سي راتلونکي کې ځینې خطرونه چې موږ تاسو ته وروسته په خبرونه کې بحث وکړو متوجي او دغه خطرونه د مخنیوي لپاره اوس کار په کار ده.
بالکل حبيبي صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځم او دا پوښتنه به شفق صاحب ته راوړم. شفق صاحب، تاسو د مصنوعي ذهانت په برخه کې ډاکټورا لري، که تاسو راته وایي هغه څه چې ما د حبيبي صاحب له خبرو نه واخیستل، دا چې ټلیفون یو ماشين ده او مصنوعي ذهانت هغه ته دا توانایي ورکوي چې هغه خبري پیغامونه او هغه څه چې موږ د ټلیفون نه کار اخلو یا پاغي په وسه باندې خبرې کوو، دا ټول د مصنوعي ذهانت په برکت باندې کیږي. اوس کدی تر شو موږ خو د ټلیفون د لارې یا هر ماشين چې هغه مصنوعي ذهانت په وسه باندې کار کوي یو ګټه ورنه پورته کوو، او دغه ماشين لکه څنګه چې ما مخکې په خبرو کوم یادونه وکړه، د ګوګل یو کارکونکي چې هلته کلونه کار کړی و د استعفا ورکړول شي، کېدی شي آینده کې دغه مصنوعي ذهانت دومره قوي شي چې د انسان نه صلاحیت واخلي. آیا د دې امکان شته هغه څه چې انسان خپل جوړ کړی وي، په خپل لاسونه جوړ کړی وي، به ته د انسان نه صلاحیت واخلي او دوی ور باندې واکمن شي؟
سلام احترام تروس پر اوغوی خداویل دي چې دا بل انسان واک واخلي، مګم لا تروس ډیر وخت چې موږ وایو دا کولای شي کنه. انسان ډیر مغلق ده، مګم دي دا ماشين نه سي دي دا لګره بدون مغلق نه دي څه چې موږ فکر کوو. ریاضات دي شه دا ریاضات دي ډیر ساده دي، اته موږ وایو صحیح ده چې دا مصنوعي ذهانت ده، مګم ریاضات ډیر ساده دي، مګم قوت دي په دې کې چې دا ډیر معلومات په وخت په خپل ځان سره ساتلی شي او په باندې تصمیم نیولی شي. نو خبر راغله چې والی دا تشویش ده، کېدای شي چې دا مشکل پیدا کړي، پاینده کېدای شي دا مشکل پیدا نه کړي. یوازینی دیوغو دی دا اوس ډار داده چې تر اوسه پورې ماشین ته دی مثلا یو حکم ورکاو چې یو کار راته وکړه یا یو سوال دفت کوه دغه هغه جواب درکوه. ګوګل کې هغه شیان چې دی جوړ کړی و په همدې مصنوعي ذهانت باندې، هغه دا قابلیت درلود چې نسبت یو نفر ته ما ته او تا ته مختلف جواب درکا بنیاد په غشی سره چې دی له ما ته ناوری، یعنی مطابق د تا دی عقیده، مطابق د تا دی غشیانه بنیت باور لري اغه خپل جواب تبدیلوه. دا مانا لري چې دا ماشین کولی سی سی پاینده که مکتا دروغ وی سیده، او دغه باعث دی غودی دی خطر ده. بیرته تاسو ته د خبرانو څخه پرلته چې او کمپیوټر او تاسو ټلیفون دا شیان لګځره چې په ساده لغت سره یو ایم تاسو وایي چې لوګیونه کې موږ او ریډینګ کې دا ګوري. زه وایم اوس آسان مثال درکم او د فکر کوم دا به لګځره ټول تاسو آسان کړي څنګه په دې پوسی کوم څه تاسو یو کمپیوټر لري یا یو ټلیفون لري، د ټلیفون کمپیوټر مان څه تفاوت نشته. ډیر په آسانۍ سره تاسو کولای شئ چې په 3 میاشتو کې یو پروګرام د پنومه دی پایتون سره هغه ځکه او بولغه نه دی ولاس که سو اکشن واخلی، زید صرف خپل ټلیفون باندې اکشن واخلی او دا ماشين چې تاسو دا ټلیفون تاسو زده د پایتون څخه ذکرې د پدغه طریق دغه وسیله تر دا اکشن دغه مصنوعي ذهانت روخه کوډ دی نه سخت نه ده، دغه کار دی نه سخت نه ده، بولغه نه چې دا ذکر تاسو د خپل دروازه شته او کیمرا کېلی هر ورس دی اوس د تاسو دروازه شته راځي تاسو ته د تاسو کمپیوټر یا ټلیفون ویلې سي سي دا سړی تاسو پیژنې کني پیژنې د دې سړي نوم څه ده، د څوک و او دا څه دا شی د ځل کولې سي یو نیو ګری سیستم ډیر ساده ده. تاسو دې ته یو شی روخه او تاسو یې څه ده، مثلا نو ته وایي دا عکس د احمد دا د محمود دا د کلبی دا بولغه نه ار ورس دای دی کمیل لا هغه هغه نفر ویني دا تاسو ویلې سي سوال دا د احمد راغی دا د محمود راغی دا د کلبی راغی دا تنه په دې ساحه کې نه ده
په سعودي بانکي کې هم داسې ده. شفق صاحب، دا یو بل پوښتنه مطرح کیږي، یو څه به موږ باید ماشین ته ورزده کو لاغې نه وروسته بیا هغه کولای شي چې هغه تکرار کی او بیا هغه تکرار، یعنی یو څه باید مخکې ته ورزده کی تر څو هغه درپسې تکرار کی او یا حسابو کې جوړ کی. اوس نو ولې بیا دا پوهان تشویش لري چې کېدای شي دغه سیستم نور پراخ شي یا موږ د سینړی ته ورشو چې هلته ټول روبات وي، ولی دا تشویش ده سره دی چې انسان یې ول ورزده کوي؟
یو شی ده په دغه ساحه کې، یو شی ده په نامه د رینفورسمنت، یو قسمت ده دغه کې ماشین خپله صحیح ده زده کوي چې چی شی په ګټه ده، چی په مثلا کتور توی ماشین ته چې زه غواړم چې دغه دی ما په دمځکو کې دغه مقدار دی غنوم سکالی لس سل کیلو کړي وکالتي او نیم سل کیلو وکړه، صحیح ده؟ څنګه چې زیات کېدلی سمونه وکړه دای بال باز تجربه نه داز دکی چې چی شی باید او کاتر رقم وو ور کاتر رقم دا ځکه باندې باید کار وسی چې هغه تا ته کار سول درته دو وخت باندې دا قابلیت چې ودرلوده یو ډیر یو فکر ستات کو کدی داز وکول شي د مال لپاره نو سبا فکر وکړ چې دا یو شی ځکه چې دا د کله د دنیا په ګټه ده که مثلا د غمل باندې یا دغه شی بند کما یا دغه لارې ونیسم دغه شی بایستې بهتری د دنیا کې بیا د خلکو کې مثلا تور تو ایته اوکې زه یو ملک ما زه غواړم چې د موږ د ټول دنیا باندې اداره وکړو بالا کنه دای دا طریقې پیدا کړی پروګرام نشته کولای چې دای انټرنیټ کې لارې چارې څنګه ولې شي دای په دې شاوخوا په ملکونو باندې عمله وکړي دغه ټول برقونه قطع کړه صحیح ده ټول سیستمونه هک کړه تلفونی را به ټول قطع کړه دغه دارو نشته تر اوسه پورې هیڅ چیز موږ نه یو دغه دې یاو تورستا مګم سلسله موږ باور نه چې دا د شګو سی کو پنس تر اوسه پورې موږ په دې عقیده یو چې دا ډېر بنیادی ده او چې څه څه ځکه هغه به ستاسو کې مګم وو امکان است چې دا یو شی وسی
مننه شفق صاحب تاسو ته بیر تراو ګرځم از سهار صاحب که تاسو تراشم د مصنوعي ذهانت په ټوله کې دغه ټکنالوژي پرمختګ سره یو اندېښنه چې په خام و او سمشته کې ټکنالوژي پرمختګ وکړي مصنوعي ذهانت ایجاد شي او دغه سهولتونه چې از موږ دې د نورو قدرمنو ملمنو یادونه وکړه دا نور هم ډیر شي نو د دې امکان شته چې انسانان وظیفې له لاسه ورکړي ستاسو پان باندې د ټکنالوژي پرمختګ سره انسانان د وظیفې چانسونه له لاسه ورکوي ک نور تم وظیفې جوړیږي او په دې سیستمونو کې کار ورته پیدا کیږي
ډیر ته مننه اول تاسو ته سلامونه او درنو ملمنو او ریدونکو ته مصنوعي ذکاوت یا ای آی پیش بینی یا پټول کې وړاندوینه ډیره سخت څړی وای لس کال شل کال ورسره مارکیټ څه ډول وی دندې به څه ډول وین اما دغه ورستی یو دوه درو کلو کې اوس سیدا اوس مصنوعي ذکاوت څومره نړۍ بدلوي هغه موږ ته یو څه اخی سي مصنوعي ذکاوت د دندو برخه کې لوی اندېښنه موجوده ده چې خلکو به دندې واخلي دا نه یوازې په لس ګونه میلیونه دا اوس سل میلیونه څخه زیات دندې مصنوعي ذکاوت په مخ وړي مصنوعي ذکاوت یوازې باټ نه دی روباټونه هم دی ورچوال اسسټانټ یا هغه مجازي سافټویر نه دی چې د مشتریانو برخه کې خدمات ورکوي سرویس ساته دې ته ورته نور ډولونه لري نو تاسو په دې لند وخت کې یو ګوري سل میلیونه دندې یادې اخستې دي یا دې پر مخ وړي ډېرې د لوی کمپنۍ کې تاسو ګوري اپل او نور کمپنیز دی ورستي کې لږ زره شل زره کارمندان په یو ځای رخصت کو 15000 کارمندان دا هم ټول دا ډېرې دندې یا ایت په لاس ورکړي یعنی بدل درلودو او تولید کچې هم ډېر لوړ وسو حتی په دې برخه کې چې ډېر لوی لیکوالانو هغه پیشبینیان هم کړی دي زما په نظر تر ډېره د پوری پر معلومات او ډیټا باندې ولاړ دي هغه ما ستر ډیره برخه دی برخه کې ولما تراتلونکو درو څلور لسیزو پوری البته یو سناریو دا د سکې دي یو 2-3 میلیارډ کسان یا مسوی زکاوت به دند وکړي د نورو دندو هغه د دندو مغلقتیا او پیچلتیا بلې لوړه کی یعنی خلک دې په خطر شاید ولري مهارتونه به ډیر لوړ وي خواني دند یا دې دند ډیره تکراری کارونه هغه ټول مسوی زکاوت هغه کاروباټونه دي هغه سافټویرونه دي هغه باټس دي هغه په غاړه واخلي او په دې برخه کې یو لوی اندېښنه ده سی ولوی کتله دی خلکو البته نه دی خاص یو ادو البته کې څه ډېرې وادو کی اماغه خلک به بیخي ارزښت له لاسه ورکي یعنی هم اقتصادي هم اجتماعي هم اماغه سیاسي ارزښت نو په دې ډول به موږ دی د نړۍ د نفوس یو برخه لرو چې هغه به کواکت وای پیس په درد نه خوري ځکه دې ته باید ارچتارتیا نه وي او مصنوعي ذکاوت په اړه یو اندېښنه اوس فکر او استدلال به ونه کړی هغه اوس کولای شي خلاقیت خبره هم تر ډېره حد پورې حل دغه تربل خلاقیت هم خپله کوي ډیټا هم ډیر په لوړه کچه پروسس کوي دی هوښیارتیا کچه هم ډیر کال پر کال دوه چنده کیږي په داسې حال کې چې د موږ او د اوس انسان او د 5000 کال مخکې انسان ترمنځ هغه څېړنې سوي د مغز ډیر وده نه ده کړې یعنی نندرتالونو سره موږ ځوان کول 5000 کال مخکې موږ او د اوسني انسان ساغه وخت دلته اوس وخت کې د دې ترمنځ مغز ډیر وده نه ده کړې اما مصنوعي ذکاوت تحلیل او هغه پیسلا استدلال او هغه تصمیم نیونه کچ کال پر کار دوه چنده کیږي نو په دې اړه باندې هغه اندېښنې زما په نظر دی برخه کې جدي دي نور برخه کې به کېدې چې ګټه ډېره ولري، اما د انسان ګوخه کول، د انسان له صحیح خېستل، دا خبرې ما په نظر اته د 2023 کال سي تر اوسه پورې موږ لا څلور پنځه میاشتې دې کال نه تیر کړي، ډېر په پراخ کچل دل کېږي. زه ستړي راځم شرکتونه څارم ګورم د تولید کچه سیل وړه شوی ده، عمده دلیل چې وګوري اي اي د مصنوعي ذکاوت ته، یعنی نور دلایل به وي یا نه وي خو مصنوعي ذکاوت ډېر لوی دلیل شوی ده. نو په دې برخه کې زما په نظر اندېښنه
یعنی ساسي هدف دا ده چې حق کارونه چې ماشين کولای شي، انساني کولای شي، دغه څو چندې ماشين خې کولای شي، پلنډ وخت کې کولای شي، د حق کارونه په اړه باندې چې مثلا هغه پسمکه کې کیږي، زبې یو څو مثال ویم لکه د قانونو کیندل دي یا په ټوله کې تدریس کول دي، همدارنګ کچرت راشو د ژورنالیزم برخه ته مې یو خبر لوستي و چې یو 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 روبات نطاقي هم کوي، هغه پریزنټری هم کوي، په دې برخه کې دا څومره تاثیر غورځولای
شي؟ مثلا د لویو کمپنیز موټر جوړول دی په یعنی په څو ورځو کې به یو موټر جوړول، اما په دغه ورستوي کې تیرا اونې کې سیما چین کې راپور وکتل د موټر جوړولو کمپنی په درې ساعته کې یو موټر لا صفر تر اخیره پورې جوړوي او مشتری ته سپاري. د خدماتو د مشتریانو د خدماتو برخو کې خلک معمولا اته ساعته کار کوي، یعنی کوم کسان چې دې برخه کار کوي، اما روباټونه سلر وی ساعته کار کوي. کته د ای بی کمپنی د دغه سافټویر ګوري دغه روباټ د ډاکټر پسپت کار کوي، نو هغه وګوري چې نظر ډاکټران ته ډیر خو یعنی تشخیص تداوی کولای شي. دا اوسنۍ چټ جی پی ټی موږ وګورو، چټ جی پی ټی 4 دا یعنی نظر انسانانو ته تقریبا اته تر انسان ښه ځواب درکوي. دی برخه کې ستاسي دغه نور سافټ برخه کې دي اوس کار تر اخلي، یعنی تر انسانانو معمولا تولید کچا هغه فیصله تصمیم نیونه اته هغه په دقت کار کول اته په ډیر برخه کې ډیر لوړ ده. نو همدغه مثال نسیما د تو خو لکه موټر جوړول لکه خدمات مشتریانو برخه کې دي خدمات ورکوي، نو انسانان ته څو چنده لوړ دي. نو تبې خبر د سرمایه گذارانو بزنس مینانو او د نور خلکو لپاره روبات حاول خبره ده، ځکه چې نه معاش غواړي، نه مریض کیږي، نه دروغ وایي او نه په ډېرې برخه کې ته په هر سختو شرایطو کار کوي، لکه کان کیندنه کې لکه فرض کا اته په دې نږدو کلو کې به موږ وینې په نور سیارو ته هم دغه روباتونه د انسان پر ځای بنولې.
سهار صاحب تاسو ته بیرته راو ګرځم چې ناصری صاحب ډیر پته ما پات شو. ناصری صاحب ته ورشو مننه. سهار صاحب، ناصری صاحب تاسو ته برا شم، تاسو د زموږ د ملمنو خبري واوري دي. په افغانستان کې راته وای تاسو په پانتون کې درس ورکوي، هلته کوم محصلین چې کمپیوټر ساينس وایي یا په دغه برخه کې زده کړې کوي یا غواړي چې ټکنالوژي سره ځان بلد کړي، په ټوله کې دغه محصلین څومره له ټکنالوژۍ سره بلد دي، څومره پوهیږي چې نړۍ کې دغه تغیرات را روان دي، او دوی دلچسپي لري چې په دې برخه کې مخ ته لاړ شي، امکانات ورته شته که نشته؟
سلامونه تاسو ته او تاسو ګرانو بلمنو ته او تاسو اوریدونکو وړاندې کوم. او د ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت چې اوس نړۍ کې ډېر پرمختللی ده، پرمختګ یې کړی، ډېر یو مهمه ټاپک دی. افغانستان کې هم د موږ دلته د تحصیلي یا تعلیمي اکاډمیک یو برخه وګورو، ډېر محصلین په دې باندې تحقیق کوي، سرچ کوي چې د آیا ارتفیشل انټلیجنس یا مصنوعي ذکاوت کولی شي د انسانانو ځای ونیسي. موږ که دې ته ښه زیرو ته وګورو، ښه په زیرو وګورو، انسانان هم د خپل د تاریخچه یا د هم د خپل تجربه په اساس تصمیم نیسي یا ډیسیژن میکینګ کوي، تر څو چې انسانان مخکې له مخکې یو کار نه وي لیدلی، یو مخکې له مخکې یو تجربه نه وي کړی، تصمیم نیسي نیولی. خو اے آی یا ارتفیشل انټلیجنس هم همداسې ده، یو تاریخچه په اساس یو فعالیت یو کار سرته رسي. مخکې میلمنو خبرې په دې کې وکړه چې او یو ورځ کولی شي چې د اے آی دمګو تاسو د انسانانو ځای ونیسي او د انسانانو کار سرته ورسي. د څنګه رسي چې مخکې له مخکې انسان دا ورځ تر بله تجربه اخلي، د انوایرمنت یا د محیط نه معلومات را اخلي، سبا بل ورځ خپل کار په هماغه اساس سرته رسي. اوس وخت کې چې کوم اپلیکیشن یا کوم ټکنالوژي چې نوی جوړ شوی دی یا چټ جی پی ټی کې، د ډیره اسانتیاوې برابر کړي، خصوصا د ټکنالوژي محصولینو ته یا ټکنالوژي هغه کسانو ته چې په برخه کې غواړي کار وکړي. مخکې مثلا یو اپلیکیشن جوړېده، یو سافټویر جوړېده، ډېر وخت نیول، یو سافټویر ډیولپر یا هغه کس چې یو سافټویر جوړ کړي ډېر وخت نه پکځای کېده. اوس د دې اے آی په واسطه یا د هغه مصنوعي ذکاوت په واسطه ډېر په اسانۍ توګه دوی کولی شي چې ښه سافټویر ډیولپ کړي او ډیزاین کړي او په ښه توګه او په ښه انټرفیس سره. او دلته افغانستان کې متاسفانه د اے آی په برخه کې ډېر ښه سرمایهګذاري نه دي. موږ تاسې د اے آی په برخه کې ښه کمپنیان نه لرو په دې کې سرمایهګذاري وکړي. دولت دې باندې تر اوسه سرمایهګذاري نه دی کړی. یعنی افغانستان د مصنوعي ذکاوت په واسطه ډېره شاته پاتې ده.
خپل د نصري صاحب خپل د محصلینو په اړه راته وایي که اوس په افغانستان کې وګورو یوازې دا نه چې موږ د ټکنالوژي په برخه کې کمی لرو، هلته په تعلیم باندې بندیز ده، خو خپل که دا راته وایي چې هغلته خپل د محصلین ځوانان دوی څومره دلچسپي لري چې هڅه وکړي کمپیوټر سره یا په ټوله کې دغه ټکنالوژي چې په چټکه پرمختګ کوي دې سره لږ ځان بلد کړي.
ګوري چې خپله ټکنالوژي د دې لپاره جوړ شوې چې د انسان د ورځمره فعالیتونو اسانتیا رامنځته کړي. د اوسني کمپیوټر ساينس په دې وخت کې افغانستان کې ډېر ښه پرمختګ کړی، نو ځوانان ډېر ورته علاقمند دي چې د ټکنالوژي په برخه کې فعالیتونه سرته ورسي، د خپل هیواد یا د خپل جامعې د نور سره نړۍ سره برابر کړي. د ځوانان علاقمندي لري خصوصا د سافټویر تولید کې، د سایبر سکیورټي برخه کې، د کمپیوټر نتورک برخه کې، د نور په برخه کې، خصوصا د ټکنالوژي برخه کې ډېر پرمختګونه فعالیتونه سرته ورسي چې ځان برابر کړي، د خپل ګران افغانستان لپاره خدمت وکړي او د خپل افغانستان د نور ملکونو سره سیال. دا هغه وخت موږ تاسو د نورو ملکونو سره سیال کېدلې سو دي ټکنالوژي په برخه کې موږ تاسو مستقل اوسي. اوس موږ تاسو پوهیږو چې یو شتون پړای ده د ټول نړۍ د ټکنالوژي په اساس یو بل سره رقابتونه کوي، د ټول نړۍ د یو وړکې د حکده غونې تبدیل شوی. اوس موږ تاسو وګورو هر هیواد د ټکنالوژي په اساس یو بل سره رقابتونه لري، خو هغه وخت موږ تاسو یو هیواد مستقل ویل سو چې د ټکنالوژي له هغه مستقل وي. نو دا هغه وخت کېدلې سي چې د دې هیواد ځوانان، د دې هیواد تحصیلی برخه، د دې یو هیواد د تعلیمي برخه په ټکنالوژي باندې فعالیتونه سرته ورسي. خوشبختانه افغانستان کې کمپیوټر ساينس پنځه دوه اجازه سوی او محصلین ډېر ښه علاقمندي په دې کې لري. کمپیوټر ساينس کې ښه ښه اوس لاسته راوړنې موږ لرو او محصلین ډېر په علاقمندي او په شوق ټکنالوژي وایي. دا انشاءالله د دې د یو ښه د افغانستان د ښه روښانه راتلونکي موږ تاسو په هیله د ټکنالوژي په برخه کې او د ټکنالوژي کې دي.
مننه نصری صاحب کور ودان تاسو به تر وګرځو. حبيبي صاحب تاسو ته براشم کده افغانستان موضوع راوخلو، مخ کې اشاره وکړه چې هلته په تعلیم باندې بندیز ده، پوس وخت کې ټکنالوژي یوازې دانه چې موږ یې کارو او سهولتونه ایجاد کړی دي، په ټولو برخو کې ځینې تغییرات راوستي دي، یکه په ټولو کې وایي ډېر تغییرات دي لیک نه دي، سیاستونه ورسره د هیوادونو تغییر کړی دی، بل نور هیوادونو ته د ایجنټانو لیګل یا د جاسوسانو لیګل دی تغییر کړی دی. اوس هغه طریقه چې یو هیواد یې کاری هغې ورسره کاملا توپیر کړی، حتی د ژوند د خلکو په داسې شرایطو کې لکه څنګه چې مخکې سهار صاحب وویلې چې ځینې خلک په ځینې جغرافیاو کې کېدای شي بیا د نړۍ لپاره ګټور نه وي. که افغانستان ته وګورو، که چېرته دغه خلک د ټکنالوژۍ نه خبر نشي او دغه امکانات ورته برابر نشي، دوی د ټکنالوژۍ سره ځان عیار نه کړي او خبر نشي چې په نړۍ کې ټکنالوژي خلک څنګه کاروي، د افغانستان آینده څنګه وړاندوینه کوي، څنګه یې پیشبینی کوي؟
زما په نظر که چېرې موبایل ټکنالوژي نه پات شو، نو په حقیقت دا ده چې د ژوند په ډیرو برخو کې به زموږ سهولتونه د نورو نړۍ په پرتله باندې زیات نه وي او همدغسې ژوند به ولرو لکه څنګه چې اوس د افغانانو ژوند د اروپایانو یا هم د کاناډایانو د امریکایانو د ژوند سره ده، پرتله د کیفیت به دغسې ده، داسې یو څه وي بدبختانه. اما زه هیله مند یم چې په اوس وخت کې تعلیم ته ډېر زیاته توجه وشي، دا یې دغه تر ټولو اساسي او بنسټیز پایل ده. ښځې او نران دواړو ته
دی په هر برخه کې کغه د ټکنالوژي برخه وي که غیر ټکنالوژي برخه وي دا اجازه ورکړل چې د تبیث څخه پرته تعلیم ته لاسرسی ولري. کله چې په ټولنه کې د ټولنې واکمنان بدبختانه دغه اجازه نه ورکوي چې 50% قشر تعلیم ته لاسرسی ولري، تاسو څنګه د ټولنې له واکمنانو څخه دغه هیله ولري چې ولس او ټولنه به د نورو هیوادونو
حبیبی صاحب که دغه ټکنالوژي برخې راوخلو، آیا د سهار صاحب خبره به بیا رښتیا وي چې دوی به په یو جغرافیه کې پراته وي چې د نړۍ لپاره به بیا هیڅ ګټور نه وي؟
د کاملا سره موافق یم. اوس موږ تاسو دغه اوسنۍ ټولنه کې یوازې افغانان خپل وطن لپاره ګټور دي، نور که چیرې موږ د یو افغان فرزند د اوسنۍ نسلونو څخه ډېر زیات شاهدان یم چې افغانستان کې تحصیل نه کړي، بهر ته راغلي وي، متاسفانه دلته یوازې یا چیرته په ډېر ابتدایي وظیفو کې کار کوي. ان تاسو ډېر کم افغانان د اروپا او د امریکا په سکتورونو کې په پرمختللو کمپنیو یا سکتورونو کې وګوري چې هلته په کارونه باندې بوخت وي. دلیل یې دا ده چې زمونږ مهارتونه هغومره پیاوړي نه دي او هغومره مدرن او عصري نه دي چې د عصري او مدرن ټولنو د ضرورتونو ته په کار راسي. نو هغه مهارتونه مو ابتدایي دي، ځکه ابتدایي وظیفې دلته افغانان ترسره کوي بدبختانه. خو که چیرې داسې فرض کړو دغه زموږ ټولنه تغییر ومومي، ښځو نران ته په مساویانه توګه باندې د تعلیم اجازه ورکړل شي او خپل ځان د اوسنۍ ټکنالوژۍ یا بیا د راتلونکو لسیزو ټکنالوژیو سره برابر کړو، زه هیله من یم چې دا یو څه پیښې چې افغانان به نه یوازې خپل ځان ته بلکې د منطقې په کچه او د نړۍ په کچه په ډېرو حقوقو برخو کې مفید واقع.
مننه حبیبي صاحب. شفق صاحب، تاسې ته راځم. یو برخه چې په مصنوعي ذهانت کې مهمه ده یا په ټوله کې د ټکنالوژۍ پرمختګ سره همیشه مطرح کیږي، یو د خلکو خصوصي حریم ده چې کله ناکله دا بیا جنجالي شوی دی په نړیواله سطحه باندې چې د خلکو ایمیلونه چک شوي دي، د خلکو پیغامونه چک کیږي او زیاتره کسان لکه د افغانستان غوندې یو هیواد کې بیا دغه ټکنالوژۍ نه یا د ټلیفون نه په استفادې خلک بلیک میل کوي او ځینې شیان په ټلیفونونو کې ساتي او بیا هغه د دوی په ضد باندې کاری. همدارنګه که بانکي مسایلو ته وګورو، په ټوله کې دغه د خصوصي حریم امنیت څومره مهم ده په ټکنالوژۍ کې او سره په څنګ کې څه ډول خلک کولای شي چې د بلک میل کېدو نه ځان وساتي؟
تشکر. د زیاتره برشان چې مثلا پیسات وردی بازی چا معلومات پتیگی یا ایمیل نه پتیگی یا اکسونه پتیگی یا فلمی چو کاخلی، دا زیاتره وقت دوی باید خپل اول دا د مصنوعي ځانات سره دونه تعلق نه لري، دوی باید خپل ساتنه وکړه. مثلا خپل ټلیفون سم سی وتړه، واجبه پرې ده چې څوک ورته شیان انتخاب کړه، خپل پاسورډ دې سم وساته. په دې صورت سره کیږي د وخت باندې چې مصنوعي ځانات پر ځو باز شیان سته، باز جوینه کې څه هغه په سطح د بانکونو کې په دې کیږي چې خلکو باز شیان جوړ کړي دي چې هغه مثلا د سی ایمیل نشته کوي، مثلا یو ام دغه یو پروګرامونه ته وایم د مصنوعي ځانات د سی ایمیل راته نشته کا چې هغه قابل قبول وي، چې یو کمپنی ته ولګم یو بانک ته ولګم، اول ته سړی کار کا چې دی ایمیل ته بیرته جواب راکا او په دغه طریقه سره یو لار خلاصې دی بانک ته، چې دی بانک ټول کریډیټ کارتونه مثلا کارتونه پټ کا. صحیح ده. د افغانستان په سطح کې زه فکر نه کوم چې موږ هلته د عامه خلک ډېر په دې باندې تاثیر مند شي بغیر له دې نه چې کارډ یې په هغه کې پرسو یا هغه بانکونه کور کوي، مګر په هغه سطح کې ولې دین استفاده کې راځي. د هغه صورت کې فعلا اته د موږ هغه څنګه خبره د موږ کمپنیانو کې هم د شي د فراډ لپاره هم د فراډ چې کارت پټیږي په دې کې هم د مصنوعي ذهانت په چې سره هم د شي پروګرامونه جوړ کړي دي چې هغه په ظرف کې 500 ملي ثانیو کې واخوانی چې یو معامله د کارتي راځي، دا تشخیصولای شي چې دا کارت پټ شوی ده، کوم څه غلط استفاده وشکا یا دا خپل سړی داسې استفاده وشکا، او دا یې کولی شي اوریدل شي تشخیص کوي، او که دا یو نفر ناش وي په دا سلها و یا زرها و دا ترانزکشن چې راځي چې دا به که یقه نیشي کاره، مګم دا یې کولی شي. پرایوسی نو یو شی ده چې هغه باید خلک خپل خیال وساتي. دا ټکنالوژي و کولی شي چې ایمیلونه چې غلط ایمیلونه راځي هغه جدا کا، ماګم د سيتې مثلا د یو چا یو شی پټیږي هغه نو باید د خپل ورته پام وساتي.
مننه مننه شفق صاحب. اسار صاحب تاسو ته راځم کته سره ته په دغه برخه کې ووایي چې اوس موږ یو ځان د زاب شفق صاحب په دې موضوع باندې رڼا واچول چې خصوصي حریم ته یو څه باید خپل انسان متوجي اوسي چې ځان وساتي د تصویرونو نه یاد چې خپل ټلیفون یا کمپیوټر په سمته باندې وساتي. په ټوله کې د هکرانو موضوع ته ورشو دوی څنګه غلا کوي؟
یو شی زه وایم هغه د په انټرنیټ کې په ټکنالوژي کې نه موږ مکمل سکیورټي لرو امنیت او نه مکمل حریم شخصي حریم لرو. دا دواړه نسبی دي. د ټکنالوژي پرمختګ سره دا دواړه لا یعنی تهدید لاندې دي. یعنی ورځ تر بلې هم شخصي حریم لمنځه ځي هم امنیت لمنځه ځي. دا دواړه غسري متاسفانه تاریخ واقعیتونه دي. دا اوس یو ګورو ډېرې وخت سافټویرونه الګوریتمونه مخ تر مخه پیژني. مثلا زه به ساده مثال درکم فیسبوک. که تاسو اول ځل دا سی اول ته مثلا 15 لایک وکړي په فیسبوک یا ریاکشن نه وکړي فیسبوک ته تر ملګرو کې پیژني. که 100 لایک یا ریاکشن وکړي ته تر خپل مور پلار کې پیژني. که 300 لایک کمنټ او ریاکشن په فیسبوک تاسو وکړي یعنی شاوخوا تاسو تر خپل ځوان تر ملګری هغه که خاوني مېرمن تر دې مخه پیژني خو یې ساز خواز تاسو ستاس هر څه په فیسبوک تر تاسو کې په یسته غواړي نه تاسو بيخي مشخصا ستا د ذوق خو یې شخصیت کریکټر مطابق محتوا درته وړاندې کوي. همدا دلیل ده چې د هر چا نیوز پټ یا غدي خبرونو برخه یا ډېرې وخت اعلاناتو برخه لبل هر کس څخه په نړۍ کې بیلې وي ځکه د الګوریتمونو په واسطه هغه تشخیصوي ستاسو غواړي. نو په دې ورځ په تیرېدو سره همدغه الګوریتمونه څومره کوي کېږي څومره چې موږ پیژني څومره چې د موږ په اړه شناخت ډېرېږي همره زموږ پرایویسي او خوندیتوب دواړه تهدید لاندې. نو اوس وخت کې که یو شی زه وایم که څوک خپل محرمه ډیټا لري یا ډېر شخصي وي په هیڅ صورت د انټرنیټ ته نه راوړي کې راوړي نوول په دې پوسه دا تر خطر لاندې ده. ولو که دې هر چېرته خوندي ساتي هر څومره محرمه لیږي محرمه را ترلاسه کوي خو بیا هم په دې پوسه سي درېمګړي ورته لاس لري کار چیرته مهمه نه ده. کار سافټویر هر کمپنی ته هر څومره ګارانټي درکې سي نه خوندي ده نه ده خوندي ده یو تر خواکته. نو په دې اړه باندې پیشبیني نه کیږي روبا هکران هم تاسو درمانميږي سي خپل ډولونه لري
او بخي سهار صاحب دا چې پیشبیني نه کیږي حتمی یو څوک پکې ویني بیا د ټکنالوژي ګټه بدل ته څوي چې دومره سهولت رامنځته کړي دي ځکه اړتیاوي کله اړتیاوي چې موږ هغه ډېر مهم ډاکومنټس یو ځای نه بل ځای ته ولېږو هغه کچرته یو انسان په لاس وړي ډېر وخت نیسي خو د ټکنالوژي نه په استفاده یعنی کدا سهولت موږ وکړو او هلته پکې نسبی ډول باندې موږ امنیت ولرو ګټه به وي
ګټه خو همدا ده چې وخت خبره ده همدا خبره ده چې کار زر کې همدا خبره ده چې موږ کولای شو کار زر تر سره کوم موثریت ده او تولید ده یو علم نوري خبرې دي. اما خوندیتوب دا غږې ده چې تر پخوا متاسفانه اوس ډېر کم ده شخصي حریم ډېر کم ده خو موږ خلک نه پیژندلو یعنی په کپینځو شپته کلمه کې دولتونه دروخه هم غیبه ډیر کم خلک پیژندل سي مثلا اته ډیر خدي جاسوسان وو نه به پیژندل زاد بل چا ته کار کوي. اما نن یو الگوریتم یو سافټویر یو سیستم بل دي سي ته پوسي ستا تر خپل ځان خ پیژني ستا ذوق علاقه او وړاندونه دومره دقیق درته کوي چې کله کله ته خپله یعنی نه پوهېږي. نو په دې ډول باندې موږ ډېری وخت ته د راتلونکي ټکنالوژي به یعنی انسانان حقوي حق کول دا معنی چې کله تا تر ځان ښه وپېژني ستا وړاندوینه درته کولی شي ستا ذوق او فکر او هر څه ته پېژبینې کولی شي نور دا حق ده. او اوسني الګوریتمونه او سافټویرونه او پرمختللي سوشل میډیا عین دا کار کوي یعنی انسانان حق کړي دي. نو په همدې دلیل د سي خلک له همدغو سافټویرونو له دې څخه ځان نه شي لري کولی یعنی دا اوس به ډېر ته یو چا ته ډېر سخته کینت ورکړي چې هغه د فیسبوک پرې دي انسټاګرام دی پرې دي سید بدیلې ستا خو بدیلې هم همدا کار کوي یعنی که ته چینی سافټویرونو ته ورسې هغه همدا الګوریتمونه کاروي. همدا اوس که فرض کړه زه مثلا لابي سیب سره کینم ابي سیب مثلا د شفق سیب سره کینی نو دی د الګوریتمونو په واسطه دغه د کمپنی پیږي چې زه له شفق سیب سره ملګرتیا کولای شم ځکه چې زه لابي سیب سره مثلا موقعیت مې یو ده. نو دا مې ساده مثال درکړه لکه د فیسبوک مثال چې مې د الګوریتم در
خلکو نو خوندیتوب موږ ته اړ یو په اوسنۍ ټکنالوژي کې په اوس وخت کې صنعتو بل اخر هر څه ټکنالوژي پر لاس کې ده یعنی کته چې وګورئ نن که څوک په ټکنالوژي نه پوهیږي که پر موبایل نه پوهیږي که پر مثلا له چټ جی پی ټی نه استفاده نه کولای نو تر هغه کس استفاده کې موثریت یې سل چنده خو به نه وي پنځوس چنده خو یې کم ده نو هغه کمپنی تاسې وګورئ مثلا چینی کمپنی په درې ساعته کې یو موټر له صفر تر مشتری تسلیموي او هغه کمپنی چې مثلا شل دېرس کاله مخکې یو موټر د یوه هفته نه په درې هفته کې بې دی نه شوی جوړولی هغه هم له یو علم ستونزو سره نو دا رقابت نه شي سر کولای نو موږ د تولید لپاره د موثریت لپاره د وخت سپمولو لپاره د بهتر زده کړو لپاره د بهتر عاید لپاره موږ مجبور یو مثال درته دا اوس امریکایان او ستن دی ورځ فکر وکړه سلويخ ډالر عاید لري فل ټکنالوژي نه معمولا استفاده کوي افغانان په کلیو او سیمو کې ځوان کې دی ورځنه عاید نیم ډالر ده نو ته فکر وکړه چې اوس په 2023 کې د عاید کچا اتیا برابر سره تفاوت لري نو تاسو 2023 سلويختم کلو ته فکر وکړئ چې څه خبره وي چې دغه دی اېد ګټه به یو بل څومره تفاوت
لري مننه سحر صاحب کور ودان نصری صاحب تاسو ته رازم کدا سي رته پدې برخه باندې رڼا واچو چې مخو په زینو برخه باندې خبري وکړي چې هکرانو موضوع وا شخصي میلونه یا عکسونه او تصویرونه شو کوس په افغانستان کې پاتې شو په افغانستان کې کم ځوانان چې دغه ټکنالوژي ته لاسرسي لري یا کم سیستمونه چې په دروستیو کې د سقوط نه وړاندې په افغانستان کې کارول کېده وس دغه سیستمونه که څه ویل کیږي چې ځینې هغه کسان چې متخصصین وو د دې سیستمونو یا د ټکنالوژي چې افغانستان ځینې ادارو ته راوړي ودوی له افغانستان وتلې دي تاسو څه فکر کوئ وس مهال افغانستان کې دغه ټکنالوژي په دولتي ادارو کې غیر دولتي ادارو کې څومره کارول کیږي او د کارولو داسې متخصص کسان شته کنه
مننه افغانستان کې مخکې جمهوریت وخت کې متخصصین ډېر وو ښه ټکنالوژي په افغانستان کې هر اداره هر سیستمونه وو سافټویرونه وو خلک دې ټکنالوژي په استفاده سره خپل اداري کارونه مخ ته وړل اوس هم شته دي خو د هغه په پیمانه نه دومره ډېر نشتې دي متخصصین اکثره ووتل د خپل هېواد نه اوس کوم ګټه چې وګورو د اوس ادارې اوس سیستمونه شته د پخوا اکثره سیستمونه پاتې دي خو اوس د استفاده هغه کوم متخصص اشخاص چې ډېر کم دي باید هغه متخصص اشخاص باید موجود وي چې دغه سیستمونه مقاتل شي هغه استفاده ور وګرځو او خلک د دین استفاده وکړي مثلا هغه مقاتل شي کارو شو مثلا د کوم د پاسپورت سیستم دی د پاسپورت سیستم دی اکثره خلک چې د دین استفاده کوي که په یو وخت کې ډېر خلک استفاده وکړي د سیستم ورو ورو سلوکیږي د خې داون کېږي کچې نشي استفاده کولای ان سیستمونه دومره دي چې ویني کدي مثلا همدا شي موږ تاسو د تشکیله سیستم وګورو په دې باندې مخکې هر ورځ د سافټویرونه د سیستمونه مینټیننس کوي د مثلا نظارت کوي چې باید دغه سیستمونه د خلکو یا د مشتریانو دوی ته په خو وجه سرویسونه ورکړي خو متاسفانه اوس که موږ تاسو دغه همدغه سیستمونه چې اکثر د خلک د ډیر یوز کوي د تشکیله سیستم دی یا کدي پاسپورت سیستم دی د لیک زې سوي دي مثلا امریکا موږ تاسو راځو د مختلفو اوندو دفترونو وزارتونو کدي د موږ تاسو په سایټونو د سیستمونو وګورو اصلا د شپږ میاشتې یو میاشتې د تر اوسه به سوي نه دي دا یو غټ مشکل دی د ټکنالوژي په برخه کې چې موږ تاسو په تاسو باندې دومره شاته پاتې یو د فکر د چې موږ تاسو متخصصینو ته وخت ورکو متخصصینو بیرته راوغواړو او کوم موجوده خلک چې په افغانستان کې پاتې دي د تر روزنه ورکو چې تر څو د ټکنالوژي د پلاس په کار واچي چې خلک د دې استفاده وکړي یعنی دیتا باید مقاتاش ونه ګورچې متخصصین لاړو د هواد نه بهر اوس نور څه نشته چې دا د سیستمونو پلاره واسي د ټکنالوژي کوم مقاتاش کوم سیستم دی د متاش کوم اداري دفتر دی کوم د مقاتاش کوم کاری ده باید د ټکنالوژي په واسطه د مقاتاش د سرعت زیات کوو او ټکنالوژي په استفاده زیات کوو
نصری صاحب هغه چې په افغانستان کې شته هغه ته چانس ورکول کیږي
افغانستان کې چې اوس ستا چانس ورکول کیږي خو په دې کې چې ډیر وایو شرایط د شي مساعد دومره ډیر نه دي ولې نه دي د ساحه ستاسوونه ست اوس هم کټیکنالوژي څخه موږ تاسو کوم متخصصین چې پاتې دي ساحه ستاسوونه ست چې دومره ډیر پکې نشته نو موږ تاسو نشو ویلای چې دغه متخصصین اوسنۍ ډیر پکې کار کوي. که اوس موږ تاسو ځوانان وګورو د ځوانان اکثرا د افغانستان د ځوان قشر ډیر د ټکنالوژي څخه استفاده کوي، دوی موبایلونه لري، کمپیوټرونه لري، خپل شخصي ورځي کاروبار په دې کې استفاده کوي. خو کوم سیستمونه چې دوی یوز کوي استفاده کوي؟ دوی ټول مثلا فیسبوک، د سوشل میډیا چې دا یو د نور د ټول په هواد بخار کړه. کوم چې داخلي ده په دې کې مشکلات شته، خدای وکړي چې د اوسنۍ حکومت په دې باندې توجه وکړي، د دې متخصص هواد د ټکنالوژي په برخه کې پرمختللی وکړي او متخصصین ته فرصتونه ورکړي چې د متخصص هواد په کې خروج وکړي او شاته پاتې نشي.
مننه ناصری صاحب کور ودا. حبيبي صاحب تاسو ته راځم د روسي پښتنې په توګه له تاسو ټول بداو پښتم چې اوس که موږ تاسو نړۍ ته وګورو په ځنګړي ډول هغه هیوادونه چې پرمختللي دي او له دغې مصنوعي ذهان راسه یا په ټوله کې له ټکنالوژۍ ډېرې ګټه اخلي، یا هلته روباتونه دي، ډول ډول ماشینونه دي. که موږ دوی ته وګورو کومه سروې چې یا دغه کومه سروې چې خپره شوې وه د اروپایي هیوادونو په اړه، دلته یو شپږ سلنه د دوی نسل کم شوی و، یا که چین ته وګورو هغوی هم په دې وروستیو کې نسل کم شوی، ډېر شوی نه دی، خو برعکس بیا لکه هند او پاکستان دلته نفوس ډېرېږي. که راشو یوازې په پرمختللو هیوادونو کې تم شو، دوی چې ډېره ټکنالوژي کاروي، دلته انسانان دې ته تمایل نه لري چې نسل زیات شي، او زیاتره یې هڅه کوي چې خپل هغه احساسات حتی د روباټونو سره یو ځای کړي، او لکه د انسانانو غوندې دوی سره برخورد کوي. دوی خلک د ټکنالوژي نه هم ډېره ګټه اخلي. څه فکر کوي چې په دغه هیوادونو کې انسانانو نسل به منقرض نه شي، او دغه واک چې اوس انسانانو سره ده دا به دوی ټکنالوژي ته ور انتقال نه کړي؟
ما فکر احتمال ډیر کم ده، او هغه څوک چې په دغه غربي ټولنه کې یا تاسو چې د اروپا یا آسیا مډرن هیوادونو نوم ورکړه، په دغه ټولنه کې دغه چې خپل احساسات له روباټونو سره یا هم غیر انساني یا ماشيني وسایلو سره ابرازوي، د هغوی فیصدي ډیره زیاته ټیټه ده. نو دلیدل کېږي چې اغه کسان چې دغه ډول چاري کوي، یا وی فیصدي نسبتا د نورو د ټولنې نورو اقشارو ته، نورو برخو ته چې یوې ټکنالوژي څخه سمه استفاده کوي، یا په دې معنا چې خپل ورځني کارونه په سمه توګه د ټکنالوژي په وسیله باندې ترسره کوي، دغه کچه ډیره زیاته ده. نو زه د دې احتمال ډیر زیات ټیټ وینم چې دوی به له انسانانو ترمنځ د اړیکو کارونو ته ډیر زیات جام ورسوي. او یو شی چې لیدل کېږي هغه دا چې بدبختانه په دې غربي ټولنه کې چې څه موده وړاندې آلمان د تحقیقاتو وزارت په دې اړه یو راپور هم خپور کړ، هغه دا چې ځوانان ډیر زیات وخت د موبایل سکرین یا د کمپیوټر په سکرین باندې تیروي، او خپل دغه اکثریت وخت هغه سلوي کې دا هم مشخصا لیکل شوی و چې د اکثریت وخت یې هغه ځوانانو په ټولنیزو شبکو لکه په فیسبوک، په ټیک ټاک، په انسټاګرام کې کېږي. وړاندوینې بیا پلرونو ته کړې وه چې او میندو ته کړې وه چې تاسو خپلو اولادونو ته داسې یو مهالویش وټاکئ چې له موبایل څخه یا له کمپیوټر له سکرین څخه ډېره کم استفاده وکړي، او که کوي هم هغوی په داسې چارو باندې بوخت وي، یا تحقیق وي، یا زده کړې وي، یا هغه وخت څخه په سمه توګه د استفادې وړ موضوعات باندې مشغل شي. دا یو هغه اساسي ستونزه ده چې په دغه ټولنه کې.
مننه حبیبي صاحب چې وخت کم ده چې دا نور مېلمانه هم راوخلم. شفق صاحب تاسو ته درځم، همدغه پوښتنه له تاسو کوم چې کچېر په دغه غربي نړۍ کې چې دوی ډېره ټکنالوژي کاروي، که دوی همداسې ادامه ورکړي، نسل ډېر نه کړي او ټکنالوژي ته ډېره مخه راوړي، تاسو څه فکر کوئ چې دوی بیا ټکنالوژي تړي یا به انسانان به خپل صلاحیت ټکنالوژي ته ورکړي؟
زه فکر نه کوم د بي سایت په خبر سره خپل صلاحیت په ورکړه ټکنالوژي ته، مګر یو شی دا چې ټکنالوژي خپل اثر لري. فعلاً هغه مقدار د نوي ځوانانو، فیصدي د نوي ځوانانو چې له ګیمنګ سره اډکټ دي، هیڅ کله دونه لوړ نه وه څنګه چې اوسه، او دا یو لوی تاثیر دی په سوشل لایف باندې، یا په ځوان خلکو سره کوي، د خلکو سره په رابطه باندې لري.
د نوی ځوانان چې د غټیږي دوی په جامعې کې سم سي برخورد نشي کولای، باز نور مشکلات لري. نو دا تاثیرات به لري، مګ هم داسې چې یا و نسل مخ په کمبود ده او قشر د طبقې چې دوی نوي نسل نه راوړي، نوي اولادونه نه پیدا کوي، هغه کمیږي. هغه زه فکر کوم علایده مسله ده، په دې خاطر سره چې همدا اوس هم زیاتره اروپا او امریکا کوشش کوي نور ځوانان راوړي چې وګړي دلته کار وکړي. رابطه به له انسان سره د ټکنالوژي په وجه سره یا تاثیر پیدا کوي، مګر باید زیات او د نفوذ د کموالی د شان زفت نه کوم چې وشي.
نه شفق صاحب، سار صاحب تاسو ته راځم کلنډ کې دار ته ځواب کوي چې په دې وروستیو کې زیاتره هیوادونو په ځنګل ډول ایټالی دغه چټ باکس چې جی بی ټی ورته وایي دی تړلی و. څه فکر کوي که لکه څنګه چې شفق صاحب یادونه وکړه، که ځوانان همداسې د ټکنالوژي سره ډېر عادت شي او هغه ټولنیز ژوند ورنه هیر شي، هیوادونه بل شي چې ټکنالوژي کارونه یو څه راکمه کړي؟
زما په نظر ټکنالوژي لکه کرپټو کرنسي ډیجیټلي پیسې سي دولتونو لاسه ووتي، ټکنالوژي نور دي دولتونو لاسه وتلې ده. دولتونو نس کولای زما په نظر کنټرول کی، د دې خلکو انتخاب ده، ځکه خلک څه غواړي په یو ډول نه په یو ډول لاسه رسي ورته پیدا کوي. نو د دولتونو په طبي خبر د خند به سي، اما مخنیوي امکان نه لري. خبر ده سي زه غواړم یو خبر کی اضافه کړم، سي د ټکنالوژي پراتلن کی لاسه مصنوعي ذکاوت پراتلن کو لاسه کلو کی یا شلو کلو کی به ډیر زیات بدلون رامنځته کی. او دا د ژوند پر هر برخه کې به ډیر جدي نه نیوزي. مثلا ترانسپورت به مکمل اوتومات کې لکه وسته تاسو نه په امریکا او اروپا کې کورونه زیره کورونه ته ځي، انسانانو مداخله کمیږي. 3D ټکنالوژي راځي چې ډیره دي، یعنی ساختماني او دغه تعمیراتي کارونه.
سار صاحب په بخنی سره مخکل دي چې ډیر لاړ شي، دا وخت کم ده. لند ک یو ځوان ته چې توصیه کوي افغانستان کې خلک رادیو ووري، هغه چې غواړي د نړۍ سره ځان سیال کی څو وکړي، لندو کې ورته راهنمایي وکړي.
ټکنالوژي به خصوصا په نوې ټکنالوژي دی، یعنی ځان پوکړي. زما په نظر نورو برخو کې که هم یي ټکنالوژي دی وخت، یعنی جدي حالت دی. بل ټکنالوژي زما په نظر ډېر انسانان به فلج شي، لکه دا اوس یو تاسو وینئ نس کولای په اوسنۍ مدرن دنیا کې کار وکړي. یوازنۍ حالت نه ده، بلکې اوس زما په نظر فرض ده چې ټکنالوژي باندې ځان پوکي، کنه دنده ځوان ثبات دا ډېرې اوس خطر سره ځکه مخدس ټکنالوژي ډېرې شي کنټرول کې اخیستې دي، لکه پیسې سیب کنټرول کې واخیستل، لکه نور برخه کنټرول کې. نو د ټکنالوژي نه کې نظم په نظر هیڅ دغه نه نوې ټکنالوژي سره دي ځان اپډیټ کی. اپډیټ یوازنه
مننه ناصری صاحب، مننه بابا خنی سره. سار صاحب، ناصری صاحب تاسو ته راځم، تاسو رستي خبرې مورم خپل ماسلون ته کڅوې لغواړي او همدارنګه مایکروفون تاسو خدمت کې ده، مهرباني وکړئ. مننه
تاسو
سره
د اوسنۍ ځوانان د اوسنۍ محصلین چې دي کغواړي چې راتلونکي پلاس ونیسي، باید د ټکنالوژي علم زده کړي. بغیر له ټکنالوژي څخه موږ تاسو نه شو کولای چې دي مستقل ژوند وکړو. خلاصه کوي اوس موږ تاسو ژوند چې ده، موږ تاسو د ټولنیز ژوند چې ده، د ټول ټکنالوژي پورې ورته دي، وابسته دي ټکنالوژي سره. کومو ګټه شي کدي شي برخه وګورو، ک تعلیمی برخه وګورو، ک هر برخه وګورو، موږ تاسو ټکنالوژي سره
ډېر مننه. ډېر مننه
کوم ورته چې ځوانول لرو باید ټکنالوژي سره استفاده
وکړو. ډېر مننه کور ودان له تاسو ټول قدر منو د در کمپنی مشر او سافټویر انجینر هغه ملک سهار په کابل کې پیو خصوصي پانتون کې د کمپیوټر ساينس پانځي استاد فهیم ناصری، د المان پیو تخنیکی پانتون کې د مخابرات او مصنوعي ذکاوات په برخه کې محقق او استاد اسف حبیبی، او د مصنوعي زکاوات ډاکټر اسباون شفق نه نړۍ مننه چې موږ سره مو په دې خبرونه کې خبري وکړي. لا تاسو قدر من اوریدونکو هم مننه، تر بل خبرونه خېچاره.
داس ما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورز
د مخام لو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه ل ازادي رادیو واوري.
Thank you.